میډال ورکړی لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وی کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وژل شوی او نور ژوندي نیول شوی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمې او زیاړون قلاچی او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمینځه یوسي. یوناما په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولی د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب سایټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ان بدلی زه بدلی زیته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوال او خیگان سر دخمن سوله تا یورگان و سر دشت دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لږ هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بدل شوی دی. هغه خور ورور ته سي رسیدلی، هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلی دی، تر وهلو تر زغلولو رسیدلی، یو په بل وهل کړی دی، یو بل سره دی دښمنۍ اوس د سي شوی دی. یو خور ورور یو بل ته دښمن دی. ان بدلی زه بدلی زه ته دښمنه ده. خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بل ورونه دښمن سوله او خیگان سر دخمن سوله تا یورگان و سر داشت دخمن سوله. نو دی بدل خوانده اوامیل دی چوک چی خور لور پا افغانستان که بدل کهی او دی بدل پا نامه بانی لور ورکی زوی تا خزه پی کهی دیگه واقف چوک نگوری نی سنجی. نو دیگه واقف پای امده ده چی دو دانی بدلی چی دیگو پکت که یو تا دی ما دی پلار لکور خبر را ورزی دل تا کما و زیل دی جور مال تی کما دی بدلی زودا کار ده چی یو لبل سر یوه وړه معامله وړه خبره ډیره غټی. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي د دوو خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل د واده پاک له خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي. د بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلی دي چې ډېرې مشکلات یې را ولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دا خپل انګور سره ورته کړنی وکي ورته عمل وکي، ځکه چې دا خو وای بدل ده، نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکي. مثلا که هغه څو شپې کوي دې ته مو اعتبا هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یوه نجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې له هغې سره کاوه، دې سره یې هم ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پېښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانیسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان، بیا چې واده کېږي هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په هکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پېغله، او دا بل چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې دوی بدل وکړ. چې کله دوی بدل وکړ، دا څوک چې غټ و، دا هلک او جنۍ، دوی چې کله واده وکړ، دې سره دا واړه چې کوم و، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول، نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ، دا دوه ماشومان چې و، دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلی چې دا بدل موضوع ده، او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو، غیرت لرو، نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ، دا واړه چې کوم و، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ، دغه جنۍ چې کله واده شو، لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بیرته په سبا چې و، اول خو چې واده و، ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه، په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله، هغه خلک چې و، بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې، په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده، دې ته نه کته چې دا وړه ده، او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړله، هلته هم ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و، دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله، چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې و، دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله، بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وټکوله. یعنی هغه دوه چې کوم و، هغه هلک و جنۍ غټانو، هغوی چې کله واده وکړه، دا ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه، د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و، د دې ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی و، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله، د دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلي ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو عنعنوي دود ګرځېدلې دی. مثال په ډول، کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې، تا ته په مخې درکوم، یا په بدل کې درکوم. ان هغه پیدا سوی هم نه یي، بیا چې کله پیدا سي، هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال 10 کلن مشر وي، 15 کل. ان داسې پیش ما لیدلی دی. زه کله یوم کندهار جړی ولسوالی ته حالت موږ یو سروې و یو انجلی د 15 کلن انجلی 25 کلن هلک ته نامزاده کړی و یا ورکړی په بدل کې مخ کې له دې څخه د لک خپل خورې و د انجلی ورور ته ورکړی واغه مرسوي و تای پېښه و سیلاب راغلی په سیلاب یغه ماشوم واغه ماشوم واغه مرسوي دی ورته ویل چې تاسو موږ شز لمړه کړی د موږ په بدل کې څه ښه زغواړو نو بیا هغه خپل لور ورکړی و د 15 کلن ماشوم چې پیدا شوی و د ستې ورکړی و نو هلک 25 کلن و د انجلی 15 کلن و نو دی ورته چې دا مثال واستومره کوچنی ده د الګ ته 25 کال د جلیچ ته تخټیج تسي ورکوي دا خو د دواړو ژوند خرابې دی ورته وای الګ وای چې زه درغه وخت پرې بل واده کوم تر څو پرې چې د انجلی ما د فارغه تیج نو دا سړي پیښه ست په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو انانوي موضوع ده به چې زه اوس ترته په وسنی نظام کې دومره ډیره سوي دومره ډیره سوي دا هم دا وسنی نظام ځین لاس کسان دي دا موضوع ډیر ګرم ده
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې هم کار کړی دی د نوموړي په وینا حالت په داسې قضیه ډیر راتلی چې د بدل د وادله واجی بشمیر ستونزې رامنځته شوې وي
یو سلسله ناوړه د دوه نشته چې د هغې د جملې نه یو د بدل مسله ده کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي دواړه مسلم کېدی شو خیر نه وي کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي نو حتمان کې وي خوشاله وي بل به خفه وي متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشاله هم د خفه لاسه خفه کېږي ډېر داس کیسونه ما چې په بشري حقوقو کې وسنګ کار کړی دی ډېر داس کیسونه مال دي چې خوشاله هم بيزي پلار کرناستي دا خفه هم بيزي خپل پلار کرناستي اولادونه به شارکان به سر نه وشته په کلونو کلونو کورونه وران وي نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لورن کې کوشش وکړي چې خپل وای دي څوک چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بیرته بله جنې کور ته رانه ولي دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پات کې پس ما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کولې منه دي نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام او یو جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر ته انسی او نور شرایط پوری حلال ده ولې خه کار نه ده دې عواقب ډیر خطرناک دي دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي په یوې خزي کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي که یوې خزي باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي نو دا یو ظالمانه معامله ده شریعت داسې معاملو ته خنه وای کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامی بڑا اخیسته ده نو دې ته موږ مشوره نه ورکو او د شریعت له هازه دې عواقب هم خنه بول دي عواقب د شریعت له هازه ناوړی عواقب بولو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کول شي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منو دوستانو دا ونی د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ول شوی دي همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه
زیات مهرباني ګوري زاورونه لکه څنګه چې لنوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه کلامی یا ناکلامی زاورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس باسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي؟
ښه، نو زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زبرونه امکان شته، په اشاروي لحاظ د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی د هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زبرونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څراغلي مسباسب که څنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي. چې دی محکمه دی جزا دی بین المللی یا نړیواله محکمه دی جزا په دې باره کې کولای شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعاً دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسئول ده، آزادي مسئول ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دی قانون کې په څلورشته ماده کې دسی بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، دی ویلو په واسطه وسی، دی حرکت په واسطه وسی، دی لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا یې جرم ګڼلی ده او د دې لپاره یې مجازات په نظر کې نیولي دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذه دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول، دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده، او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د که هغه د کار آزادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتي ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي، طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبته چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه ځورول شي، یعنی د ځورونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښه، د ځورونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عادلانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري. او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لاري دي چې په واسطه باندې د ازار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع را کمې دی شي.
ډیره زیاته مننه کو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسو د عبد سبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي. داوا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو ته مډاله کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو ښه وخت ولرئ.
پیسو